ویلي چې له هندوستان سره د کشمیر په اړه مسایلو د حل لپاره غواړي خبرې وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې پاکستاني چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د هندوستان تر انتخاباتو وروسته شایي دا خبرې وسي. عمران خان تیره میاشت وویل چې دی په دې باور دی که د هندوستان د صدر اعظم نارندر مودي بھارتیا جنتا ګوند انتخابات وګټي د مذاکراتو احتمال زیاتیږي.
ګڼو اوریدونکو خبرونه ته سیمه سونه راستولې دي. کریم شیدا د غزنی له مقر نه لیکلی دا د افغانانو لپاره د شرم ځای دی چې د هر مشر د ټاکلو پر سر جنجالونه او شخړې وي. عبدالله عادل له هلمند څخه لیکلی سوله زموږ ملي ارمان دی، خدای دې وکړي چې د روژې او د جمعې مبارکې ورځې په برکات هیواد ته سوله راسي. عبدالواحد مدقق له لوګره حکومت دی د لوګر کابل د سړک کار تیز کړي. ژمن د غزنی له ګیلان څخه لیکلی طالبان اوس د خلکو څخه په موټرو په زور د مالیې په نامه پیسې اخلي. او سمی ولا سعادت له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي زموږ له مسولانو څخه هیله ده چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د ټیټوالي په مقابل کې جدي کار وکړي ترڅو افغانۍ د ډالرو په وړاندې ثبات خپل کړي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. خبرونه په پاتې شیبو کې د آزادی رادیوي مجله خبریږي چې هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران جوړوي.
آزادی رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره ل کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړي.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغي سره داغي فکر، داغي سره داغي فوها دال وړيږي، داغي زهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې ل لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څن پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکله ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کوو ماتم ستونزمنه ده. ځکه
په فنکار برخه کې لازوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعری خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی نو ما غ شاعری مرخصت د پدی کتاب کې می سره ځای پر ځای کړی. د کله چې ما پر دې باندې تقریر لیک
په زرپانه کې به لنډه کیسه اطرافی واوري.
لزان سره یې وویل لکه چې لا اطرافیانو سره یې پانه یې واړولا. حلک ته یې وکتل شونډې بوڅې کړې.
او په ورخمین خیال کې به ل کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار يم خو د خوار زما کې د درديدل یو خنکار زما کې دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته همدا کیږي همدا کیږي اخر په وجه چې د چا کیږي دلته په فن پورې خندا کیږي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چې مو د وړاندې می په یوه غونډه کې ګډون کړو، مشاعره و. زه هم د مشاعرې په یوه کونج کې ناستم. لمخکینی قطار می د دوو کسانو خبرې واوري دي. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایي نو دوی به ورته بیتوله داد ورکوه. خله شیر ورسته به دوی پر هغه تفسیر کوله او د ټولنې یو لویدلې او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې دی یو فنکار او شاعر فن خوخوي خو په خپل فنکار یا شاعر نه خوخوي. سات نیم ورسته موسیقي شروع شو. لالمړنی غزل سره دوی دومره په وجه د احساسات راغله چې بیواره یې سرونه خوځول او لاسونه یې آرام غږ هم وسته. فکر مې وکړ چې خای شاعران به پریخنه لګي. سموک د موسیقي د ډګر هنرمندان به خوخوي. خو کله چې څو غزل نو ویل شول او د مشوه دوی د ازل د دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. د دې وروسته مې ځان غلې کړ ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې سموک د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوخوي مګر هنرمند په خپل نه خوخوي. په ډیرو بدو الفاظو یادوي فنکار او هنرمند دی وی ټولنې د مشهور د بیداری په برخه کې مهم رول لري. که د ملالی په یوې لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه د پرنګیانو ټول لښکر ماتیږي، نو دې ته ورته د فن زیږنده د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولی شي. د نننۍ راډیوي مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کوو او په پیل کې له مریم توخی د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات و فرهنگ وزارت مسئولین وای چې د کاپی رایټ بورډ یې څو مسلې څېړلې دي. په دې غونډه کې د خبرونو د چارو موین د بورډ له غړو او د مؤلف او منصف د حقوقو موضوع ته د ژورې پاملرنې له امله په مننې سره زیاته کړه چې په اوسنۍ غونډه کې دوه شکایتونه لرو، یو د اعظمو انتشاراتو او د بصیرت د انتشاراتو شکایت، او بل د امیری د انتشاراتو او د نویسا د انتشاراتو شکایت. او سربیره پر دې د کاپی رایټ د ملاتړ د بورډ د وروستي کولو په باب خبرې کوو. سنچاره کې زیاته کړه چې د کاپی رایټ د تړ بورد او د کتاب د چاپ او خبرولو زیاتوالی په هیواد کې د فکری او مانوي آثارو د پلورنې د بازار سمون ته په پاملرنې سره د مؤلف او منصف له حقوقو سره د ملاتړ په برخه کې دروند مسولیت په ګولري، او باید هڅه وکړي چې د لیکوالو د زیار ملاتړ وکړي او له ادبي او هنري غلاو څخه د نورو د ګټې اخیستنې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د شکایت د لورو په شتون په اجنډا کې شامل موضوعګانې وڅېړل شوې او لازمي پریکړې ونیول شوې. مزار شریف کې د کتاب نندارتون جوړ شو. تیرونی لزره ټوکه کتابونه په بلخ ولایت کې د کتاب د ونې په مناسبت ننداري ته وړاندې شول. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو وویل چې دغه نندارتون د کتاب د ونې په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست او د کتاب د 15 خبرونکو موسسو په همکارۍ د یوې ونې لپاره په مزار شریف ښار کې جوړ شوی دی. خوست حکومتي مسولین وای چې د یاد ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د دودولو په خاطر عامه کتابتونونه جوړوي. دوی زیاتوي د ټولو ولسوالیو لپاره د نویو تاسیساتو په پلان کې هم د مجهز کتابتونونو جوړول په پام کې نیول شوی دي. مسولینو یاد سرګندونې نن د یک شنبې په ورځ په خوست کې د کتاب لوستنې ونې د لمانځنې او د کتابونو نندارتون د پرانیستې پر مهال وکړې. د خوست د والی ویان طالب منګل مشال راډیو ته وویل د زازی میدان، تنیو، اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالیو کې به درې عامه کتابتونونه جوړ شي. د زیاتوي ولسوالیو لپاره د نویو کمپلیکسونو په پلان کې هم مجهز کتابتونونه په پام کې نیول شوي دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال د سور میاشتې وروستۍ ونې د کتاب لوستنې د ونې په نوم لمانځي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وای دوی هم په دې ولایت کې په همدې مناسبت غونډه رابللې او د کتابتونونو نندارتون یې جوړ کړی دی.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. د دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلی او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي، او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دیاړې وویل
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها دال وړيږي، دا غي ذهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي، او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډېر زیات یعنی ګټې لري، او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ ځوانانو له مطالعې سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې ورستوي کلونه کې د کتاب پیرودونکو زیات شوی دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندز ښار یو تن کتاب پلورونکو محمد یعقوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په بدون کتاب مو نه میشوه چې مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یګونه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
د فرهنګ لپاره په کندز کې ځوانانو خپله ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنې تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنې ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
که از وخت پیش کده اول مطالعه د سطح ولایت کندز ما د خود کتابخانه عامه مو خوبتر و بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یو الهي ورکړه ده، او په کار ده چې له دغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اړه ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه فکر کوي چې وایي چې تخیل دی ناممکن او ممکنه ولدي. ځینې بیا وایي چې دغه د نویو د ریڅو تجربه کول دي که نه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل په هکله پېژندلی دي هغه دا دي چې تخیل د دروني حواسو لارو د واقعیت د نالیدلې څېرې را بربنډول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلی دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخیل یو الهي انرژي د انسان دننه. دغه اوسنی ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د هغوی لپاره خیال و. یعنی نننی واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډېر ښکلي دي هغه د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې با په ډیری لحاظ لزانه نه خبر ده. انسان له ول لحاظ یو صغیر یو ورکی کیهان ده، یا دې هسته یو خلاصه ده. په دې کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځیږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زه نه ردوم، عقل ذهن د ژوند جوړولو، د ورځني ژوند مخته وړلو، د یو پاک سوترا چاپیریال جوړولو، د یوې ښې روغتیا درلودل او د یو ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډیر ضرور ده. دې ته موږ شپه ورځ ضرورت لرو. خو که چیرته د موږ فکر د یو ویښ تخیل په وزرو باندې والوزي، بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه ویلی.
مثلا یو پوښتنه ده استاد، تاسې هم ویلي چې تخیل یوه الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لاس دلته نه رسیږي، ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحتل شعور نه شي کېدلی، ځکه تحتل شعور هم د ذهن یوه پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسې وګورئ، ما دغه یو هنرمند دغه صبری صبری یوه شپه چیرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالې ته د خپل کمپوزونه چیرته لاسه کوي؟ یو خپله یوه سندره وښودلی، دیدې کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي دیدې اصل بل ځای کې. اته که ساينس ته لاړ شو، ټکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساينس ټکنالوژي لري په دې کې ډېرې غټې اختراوې د هغو د دغه علم د مخترینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومو کې چې وایي خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شو. خوب څه ده؟ فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شو؟ هیڅوک نشي ښودلی. خیده قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د ده کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویریږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ما ته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل تومنه پیاوړي کړي که نه؟ دا یو الهي ورکړه ده، او که هغه پیاوړي وه که کمزوري وه؟
ګورې ښه، د ما ډېر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه زما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. که داسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې له دې چې مځکه وه، دغه و د کائنات وه، څه شی به و؟ نو دلته موږ بعض شیانو ته دا د خیال په وزرو هلته داخلي کړو، یو څه تصورات، یو څه نه پیژندل یا بې شکله تصورات موږ تر دغه کې. یو څه مشکله ده په د کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده کنه. ګونګ شمس هم چې په خبرو راغی د مولانا لخوا دغه علت و چې شمس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ده ځای، در حاله چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلی سي، مولانا شمس غږ ولی ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. زما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسو یې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ. یعنی پرته لدی چې وایي چې دا خادي دي تاریخ بچي دا جمله دراوړې ده کوم مکتب پورې تړلې ده رومانتیزم ده سوریالیزم ده دادایزم ده چی شي ده پرته لدی چې په دې خبرو پسې وکړي په ماتن کې خوشی شي په ماتن کې سفر وکړه دوی هغه نتیجه ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري ولی که دوی لزان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي څوک د استاد و د کوم ادبي قالبونو له لارې د مخ ته تللی ده بیا څه نشي کولی په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول دروني ویښه پیدا کړه دا دروني ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د موږ کار نه شه زه هم د ټولو کار شه فقط یه ویخ زړه په کار ده ویخ زړه کوم زړه ده هغه میان زړه ده هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه باید په ځان باید لیده دی په ټول ژوند میان ده دته ټوله هستي هر ورځ تازه کیږي نوی کیږي دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هر ورځ راپاڅېدلې یوه نوې ورځ تجربه کوې یو نوی لمر نوی ده هوا څپې نوی دي د سیند موسیقي نوی ده یا واکې مرغ ګرځېدونکي مرغان دي دوی هغه بې متنه سندرې نوي دي کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې دلته وایم چې مینه ته مخه کوي او دلته وایم چې تخیل دلته راویښېږي نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو ته یغه تخیل بیانولی هم نشو دا باید ورته ابزار کړو
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته ځکه موږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده په دې ژبه به وایو نو ځکه دې ته اړتیا لرو خو انرژي به له هغه ځایه راخلو پرې به کړو چې هغه تازه نوې انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه دا ژوندۍ کړه کلمې دا متن په یو ژوندۍ متن واوري دلته د چې مونږه څه چې د متن په مخ پرېږدو هغه به تورې کلمې وي هغه به حروف وي ولی هغه ساکن نه دي هغه وچ نه دي هغه مړه نه دي هغه ټول انرژي ډک دي دلته د چې کلمې په غشو بدلېږي اصیل انسانان هغو څوک چې د کلمې له را سره بلد ده هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي هره کلمه یې دیوالونه نړۍ هر کلمه غرونه نړۍ هر کلمه دی ولس دی کلونو کلونو دی پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه او عادتونه نړۍ دوی دغه انرژي په خوشی کړل
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې ورسیو کې شیری ټولګه چاپ شوې ده د نوموړي د شاعرۍ د ټول غنوم یو غزل او څو تصویر ده د فنکار په نننې برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي
فنکار
نه د چا غلام یم نه د چا امیر دلته زلکه باچا دلته زلکه فقیر دلته اوس بنو خود ویاړم اوس بنو خود وایم څومره ش مثال یم څومره ښه تصویر دلته ډیرو ته څه نه ښکارم ډیرو ته بیا یم ګوهر ډیر مې په کیسه کې نه ډیرو ته بیا پیر دلته هو په مینه رنګ یم څو پکښې ناکام نشم هو په مینه رنګ یم څو پکښې ناکام نشم اخلم به باور د یار سم لکه وزیر دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د موسا غوندې شپه پاک وجدان دلته شپه پاک ضمیر دلته
حکیمی صاحب اول خو د یو غزل څو تصویر کتاب چاپ مبارکي درته وایم که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې
کور مو ودان ژوندې اوسئ ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې ول نو شاعري د زیات وخت شاعري ده دغه وخت شاعري ده چې به زه متعلم وم او یا هم محصل ولم یعنی زما د متعلم او محصلې د وخت شاعري ده شاعري مې ډېر وختي پیل کړې ول نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا و چې ما به هر ځای لیکل نو بیا داسې یو کتابچه نه ول یا داسې یو منظم دغه معنی درلود چې ټول مې سره یو ځای کړې ول نو دا د
کېدل چې زیات شاعري مې ورکیدل. بل اخر د ملګرو تشویق کول چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنو انتخاب کړ یو غزل څو تصویره، او په دې کتاب کې مې یوازې غزلونه راوځای کړي دي، سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دول شاوخوا څلوري زم دي پکې.
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی؟ هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې، او بیا خاص تن چې زما سلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړي او ځکه د کورس خلیریواله وو، نو هغه شاعري بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی ده.
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي د چې ورسته نور شاعري کوي، شاعري حقيقي افغانې شاعري ته په خسترګ نه ګوري، نه چاپوي، د خلکو مخ کې نه وایي، تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دیوال در تخکر شو؟
بس دا ز فکر کوم چې زم دا جرأت میکړی نو ما هغه شاعري مراخستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړی ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم، اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ول، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم، ته وګوره کچیر د چاپ ول زه به چاپ کوم، او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترپې نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکړه لغنې وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل، بلکې غوښتنه وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې، په دې فورم کې نور مخته ولاړ سي، او دا سن لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي، نو شاعران اکثره وخت مفلس دي، په وخت شعرونه لیکي بیا کله چې سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو موقفونه را څرګند سوي یا دا چا خبره په نس ماړه سوي، نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حده. دا ځینې نوي شاعران یادوم، نو د ماته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی اوسېږي، وار کې وخت باید او ویلې کې مخته ولاړ سي.
یعنی انتخاب مونږ نه کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلی ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا و چې زما ډېره زیات شاعري ورکه سوی ده، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پوهنتون کې وم نو چپر به مې مطالعه کوو چې الهام به اوس ما به د چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکئ یا به مې یو شعر یا څو بیتونه ولیکل، نور به هغه هغلته پسې ورک سو، هغه سیمسټر به خلاص چپر به خواته سو، یا مثلا داسې مختلفو کتابچو کې به مې لیکله چې هغه به سره منظم نه وه، یعنی په یوه کې مشخص کتابچه یو مشخص فولډر چې مثلا نن سبا ټکنالوژي مخکې ده، ځینې خلک شاعران په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا ثبتوي، ما دغسې کار نه و کړی، نو زیات شاعري مې ورکه سوې وه. که چیرې دا مې نه وای چاپ کړي نو دا هم کېدای سوای چې دغه شاعري هم له منځه ولاړه سي او بالاخره ورکه سي، نو ځکه ما دغه شاعري سره راوځای کړل او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل قدر نه واورو.
توري توري شپې ته رڼا څه مانا، توري توري شپې ته رڼا څه مانا، ووایه هغې ته رڼا څه مانا، هغه چې له مینې نه انکار کوي وی به نو دغې ته رڼا څه مانا، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، خیر که تیاره ده تا ور وکتل، نور نو آینې ته رڼا څه مانا، ستا را څخه سوال له یاده وواته، ستا را څخه سوال له یاده وواته، تا ویل ډیوې ته رڼا څه مانا، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، هر څه په ماښام کې دیدن کوم، و موسا نو دې ته رڼا څه مانا.
خپل شاعری چې کله لولي یا خپل دی پاړه فکر کړی موضوعات ډیر څه دي؟
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل د تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی، یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې، او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعري چې مې کړی ده، هغه مې د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی ده. نو ډېری داسې مینهناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي پکښې، کې څه نا څه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډېره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده، یعنی زما شاعري که څوک ولولي ډېر زیات پیغام به پکښې د مینې وي.
خپل شاعري چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی، او هغه بدلون په کوم برخو کې و؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي، نو کوم وخت چې کار کوي دغه هم همداسې حساب کېدلی سي. زما لومړنۍ شاعري چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه هم کمه وله، دغسې مې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوی غزل مې نسبت تیر غزل ته شوي، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالي لور ته وي، نسبت یوې ورځې ته باید بلې ورځې ته د ښه شعر ولیکي. یا زما په شاعري کې هم دغه څرکونه لیدل کېدلی سي، زه چې هر نوی شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې ښه یې ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي، نو شاعري باید نوښت خاطر ولاړ تی نه دا چې تر لمړی شاعری ورسته شاعری شنو وسې یعنی ورسته شاعری چې دای کی یا نوې شاعری چې هغه باید هغه مخکنی شاعری ته د هر اړخه شوی
ځینې وایي چې یو توک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوي ځینې بیا وایي چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغه اصلا د شعر په تیوري نه پويږي خو ډیر ښه شعر لیکي خپل دې څه وایي د دل لپاره چې یو توک ښه شاعري وکړي خا د چړای شاعري ولولي کنه د شعر د تیوري په اړه کوم کتابونه لیکل شوی دی هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعري ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري زما خو نظر ده کدا شعر یو څوک په شاعري کې زیاته مطالعه وکي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغېز لاندې زیات رانسي دغه یو څه پکې مهم دي نور کې تیوري ورسره مطالعه کې دا خو بيخي شه دي که څه هم موږ ادب پوهنه او ادب سره بیلو نه ځینې شاعران دی په یا ځینې ادب پوهان دی خپل دغه هنر نه لري یعنی ادیبان نه دي یعنی شاعري نه کوي خودي ولي په ادبيات کې درس ورکوي تدریس کوي ځینې به داسې ادیبان شته چې هغه په ادب پوهنه کې هیڅ معلومات نه لري نو که چیرې یو شاعر په شاعري کې مطالعه ولري تر څنګ ورسره تیوري هم لوستي وي او په هغه کې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلی شي چې دی په شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې دی د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې داسې شاعري وکړي چې نسبت هغه ته ښه شاعري وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زما هم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه دا چې باید کچیر دی د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغېز لاندې یعنی باید رانس
تاسو خپل شاعري یعنی ل خپل نظر چې ورته ګوري کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تاله نور بیلوي
زما د شاعري چې دغه دا چې روانه شاعري ما کړې ده او شاعران سبا لوستون کې تر دې راه ده روانه شاعري خوشوي او د روانه شاعري امینوال هم زیات ویلي نو زما شاعري چې دا هغه یو خو شګنه دا چې ساده از لیکم ډیر لغات پرانی نه پکښ کوم مثلا ز په پښتو ادبیات کې شم مطالعه لرم قسم زما مسلک نه دی یعنی په لغات او په دوه شانو کې شم تر ډیر هدا پویژم خو ولې په شاعري کې ډیر کوشش میدای چې لغات پرانی ونه کوم نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعري وکم
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو
موسیقی ده یو غزل او څو تصویره تنهایی ده یو غزل او څو تصویره زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم شاعری ده یو غزل او څو تصویره څه نا څه شوخی به خامخا پکشی وي بس ځواني ده یو غزل او څو تصویره هغې نن راته ویل چې تلې غواړم زما یاری ده یو غزل او څو تصویره نور بی زهم ورتلیکم او لګیایم نقاشی ده یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی ده یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده باچاهی ده یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری ده یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملگری را توایی عاشقی ده یو غزل او څو تصویره پدی نم موسا کتاب ورته ډالی کر قربانی ده یو غزل او څو تصویره
ډیر زیاته مننه
کور مو ودان ستاسو هم ژوند دیوس
سکوشو تا وایي چې ژوند یو کیسه ده چې کوچنی برخي موږ په خپلو کیسو کې رانغاړو او دا کیسه زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري د زرپانی په نننې پانه کې لا وګمې جبارخیل لنډ کیسه اطرافي اورو
زرپانه اطرافي د دروازې غنګ شو انجلې سترګې ورواړولې څوک نه ښکارېدل مخې واړو کتابي قات شوی بو هلک تر نیم کخی دروازی پا تشو چوکیو نظر تیر کرد طول گی طول نور کاریدو پا دروازی لاسکی خود زوری ور کرد تک شو دروازه لدیوال سر ولگید انجلی پا وگداغاره ده تیکری پیسکا ور کش کرد هلک پا راوه تلسترگو ور تکتل ده انجلی تندی گونزی وکده قلمی پا گوتو که وسوگل هلک وار خطا گونده شو رنگی سرو وخت خبری هیری شوی خپل کار پخیمانه و په بند بند ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله، له ځانه سره یې وویل لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې، ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخي څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره وو، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل، هلک په څوکۍ رختې ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډیر تیز دی، هلک کېناست. خی او چاپلوري ته یې وکتل، څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. انجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمیږ یې تاو شو، تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړو په ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژی ایښي وو. یوې او بلې خواته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. انجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې که څه بلایې، ودې ډار کړم، خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي؟ هلک انجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده څومره روې ده د کاپیر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ، د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل اطرافي. لومړی سیمیستر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و، د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې نه وې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و، ابرو غږ یې واورید، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه، له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده، شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه، لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خوشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت. ټیلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښت لاندې و. ټیلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبه ولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده، لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمیره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې درباندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځي؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې؟ خامخا، خو ته ووایه. شماله، ها، اول نمره شوی یې؟ رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اول ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ ټیلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونی په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپات ټولونو اکثر وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. خای دا له دودیز چاپیریال څخه داغوی تاثیر وي، خو کچېری له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او لکګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د عامه روان او فکری بدلون په برخه کې رغنده رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غږ اورو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار یم، زهم زړل رما، د ډېرو یار یم، هیڅوک نه لرم. زبا د ستړي ژوند کیسه داسې ده، زبا د ستړي ژوند قصه داسې ده، پکې د مینې دا حصه داسې ده لکه دریاب کې اوخ کورک نشي.
په ماشوم توپ کې غریبی ډیر وا، غریبای کې بے وسی ډیر وا. زهم فنکار یم دوران کوسو او قلم کار یم دوران کوسو. ما مینا نه پیجندا، ما مینا او پیجندا، ما مینا نه پیجندا، ما مینا او پیجندا، ما مینا کړه د منکر نه یم، مخ کې نهر او موس نهر نه یم، زلا د سر د پاس سر نه یم، لا خو خپل ځان ته برابر نه یم، در په در یم خو بے در نه یم، مسافر یم خو مسافر نه یم، غس په زیګر یم خو پر هر نه یم، خار یم خو اورې په خور نه یم، ز د یو غم نه لاس په سر نه یم، زلا تړون د لر او بر نه یم، ز د لفظونو جادوګر نه یم، ز یو فنکار یم بے وس فنکار. ما پخپل فن پس جڑا کڑے دا خلکو پما پورے خندا کڑے دا. زما غربت زما بے وس جوندن زما دا ہر ارمان سودا کڑے دا. ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، مالا دا چانا سا غختلی ندی، زکا چی دل تا خلق فن خوخی فنکار نخوخی. دغه الفاظ می د غنی بابا دی او ورپسې دغه الفاظ زما دی. زهم فنکار یم، زهم زړه لرم، قسم په خدای دې که حصه لرم. ذهن می هسې په چورلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. تبه وې دې د غرونو کلک غوندې دی، خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی. راشه په ما باندې نن څه تیریږي، راش په ما باندې نن څه تیریږي، څه چې تیریږي خیر دی، ښه تیریږي. آیا زما د مینې دا انجامو، آیا زما د وینې دا انجامو، زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې، د دردېدلی او خونکارې ځمکې. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته هم دا کیږي هم دا کیږي، اخیر په وجه چې د چا کیږي، دلتا په فن پورې خندا کیږي. زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، زما خپل پلار ما سره مینه نه کوي، ماته یوه خبره سپینه نه کوي. بس دا به وایمه مشران دی خیر دی، خو چې دا خپل در نه په بله واوړي، سړی د هر څه نه په خپله واوړي. خبرې ډېرې سر یو دا دی چې زه په خپله باندې ځان ورک کم، او یا په ځان کې دا جهان ورک کم. زما د غږ مینان ټول خلک دي، خو دومره دا چې دا د ټول خلک دي. زما هنر ته دوی ګډا کړې ده، زما هنر ته دوی جڑا کړې ده، او تل په ما پورې خندا کړې ده. زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم، زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم، رښتیا مې ویلې دي، رښتیا به وایم، خپه جڑا 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 به وایم. یاری خو تا کړه ما خو نکړه، اوس چې لنډ پرې کوې جڑا راځي.
د خوشالو په وخت کې ډېر خلک مئن په ما، سختو حالاتو کې هر چا زمان سنکڑے رے، علما سرے مینا کڑما سرے جنکڑے
زما پچا ہم یقین پاتے نہ دے، دل تول تور دی سوک سپن پاتے نہ دے، چه مازار کی نو خوشحال بگرزی، پدی هم شکر دے چه سیال بگرزی. ز دا وطن خلقو لمینه ورکوم، ز دا وطن خلقو لمینه ورکوم، که ضرورت شو خپل وینه ورکوم. افسوس پدی دے چه چا خپل نکڑما، دا سی او سوالیم چه چا حل نکڑما، هر چا ارمان کڑم چا تل نکڑما، زل دے غموس لیکل نکڑما. پتلو تلو کې درته دومره وایم، خو پتلو تلو کې درتا دم روایما سچې کولای شم هم روایما ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې ستاسو د خار نه د خپل کلی پورې د خپل پختون وجود د سلی پورې دغه یو ټپه زما په خوله ده ځان له به داسې تاویز وکم د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما د یار کوڅه به ځان ته توره بلا کما
داسې نو د جرګو سړی وم زه خو د ننګ او د پښتو سړی وم زه داسې نو د جرګو سړی وم زه خو د ننګ او د پښتو سړی